السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د نیم ساعته خبری خبرونه کې لنویو خبری موضوعات او وروستیو تحولاتو خبرې کوي. لومړی لند خبرونه. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ډی سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټه هدیه امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستو لپاره هیڅ څرک نه لګېږي. تر خوا یې طالبان په دې هم تورن دي چې په پراخه کچه یې د افغان ښځو نجونو بشري حقونه نقض کړي دي. په بدخشان کې د موټرو د اوښتو په پیښه کې وطن مړه شوي او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې له خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي بلل کېږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 115 تنو مرستې خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې لیکلي دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په توغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2018 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګل مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوشې شو د لاهور پر لور روان شو. د تېر شپه تر سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل ورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پرېکړې انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نه شي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي. د وژل شویو لاریون کوونکو کره شمېر لا نه دی معلوم. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سهشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر ټپیان شوي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 12 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې 4 فلسطیني ملکیان د جهادي یاغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. نن شنبه ده، د غوی درویشتمه او د می 14مه نیټه. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې د دومره زمان تېرېدو وروسته هم هیڅ څرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې زده کوونکي وایي چې طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرحې د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دی شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدر اعظم غوښتي چې دی او نور هیوادونو ترمنځ دی د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي او په پاکستان کې د سیاسي کشمکش له وروستیو تحولاتو او تر خوا یې په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه له نویو جزئیات مو هم خبره او ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
سهار مو بخیر. نن په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقونو د څار ډلې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان هره ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې زده کوونکي وایي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له امله یې په سلګونو زره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له شپږ سوه ورځو راهیسې مونږ په خپلو سترګو ګورو چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د دې لپاره یوه تګلاره تر لاس لاندې ده، خو د تیرو نږدې یوویشت میاشتو له تېرېدو راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې. د عالیې په نوم یوې نجلۍ پر طالبانو غږ وکړ چې نوره دې د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. له طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هېڅ نه دي شوي.
یو بل نجلۍ چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندېدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا نامعقوله دلایل له ورایه ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دې دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
نړیوالې ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونه پلیشتي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوې دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسی شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق د هغو نجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله له درسونو پاتې شوي دي.
طالبان بیا بیل دلایل را مخې ته کوي او وایي چې د نجونو ښوونځي له دې امله تړل شوي. دوی په ځلونو ځینې کلتوري مسایل او تر خواهې ځینې نور زمینی نه مساعد والی د دې لامل ګڼله چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. تر خواهې په وروستیو کې د پوهنې وزارت سرپرست په یوې غونډه کې وویل چې زمینه مساعده نه ده چې نجونې زده کړو ته ولاړ شي، خو افغان نجونې او تر خواهې افغانان وایي هر ډول زمینه مساعده ده او نیوکه کوي چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي دي ستونزه چې البته ستونزه هم نه ده یو بنسټیز حل پیدا کړي. طالبانو له دې وړاندې دا خبره هم کړې، البته ځینې چارواکو کې چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړې نشته، هغه خبره چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان هم څو ځل تکرار کړي خو په پراخه کچه باندې دې څرګندونو غبرګون درلودلی. داسې مهال چې طالبانو کسان ژمنه کړې وه چې د شپږم ټولګي پورته به د نجونو ښوونځي پرانیزي، اما نه دا یوازې چې دا ژمنه یې پوره نه کړه، بلکې له 1 سل او 30 ورځو ډېرې وشوې چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي، خو د امرسانی په نامه باندې د دې ستونزې د حل په برخه کې لا هم کوم بنسټیز عمل نه دی کړی چې دا ستونزه حل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وایي چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالي او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوحې دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. بل لور ته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پراخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي امارت مسؤولینو لخوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي، او نور هم د قطر هیواد لخوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخو کې همکاري ته دوام ورکړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډېریږي او لا به هم راشه درسه ډیری کتاب د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې دی صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي، د 2020 کال په سپتمبر کې یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نږدې یوه میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځل هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سږ کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبانو ویلي دي چې د قطر د صدر اعظم په مشرۍ پلاوي څخه یې غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې ژور اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ یې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصولو سرغړونه ده او له دې سازمان یې غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس دریس په غوره کولو سره د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سرغړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر ښځینه کارکوونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر ښځو د کار کولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دی. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی کې دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډېر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي نو ممکن ده چې په راتلونکي کې نورې
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوهې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اډ کړي چې ډارونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشریو مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخکې ورسره لدی چې د پاکستان د ستري محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان باید له زندانه خوشي شي او تر چهارشنبه بیا څوک نشینی ولې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیرانه شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړی و او نیولی نه و. د پاکستان د داخلي کشمکش د ورسیو جزئیاتو په اړه دا راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د ستري محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندانی کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خپرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګله دېش تر بېلېدو وروسته تر ټولو توره ورځ سوه. شاغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د سترې محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو له لیدو خوشاله شو. دا په داسې یوې دوسیې کې چې په تاریخ کې بېلګه نشته، یعنی که څوک په فساد ککړ وي دا خو لا عادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان له مخې بریدونه کړي دي او پلان جوړونکي څوک و؟ عمران نیازی او نام نیچا کړي، عمران نیازی کړي.
بل لور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشلی دي. او بیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دې چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سه شنبه په ورځ نیول شوی نه اختطاف شوی و.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ماته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره په زندان کې راښکاره کړه. دا د څنګه په قانون کې ممکنه ده؟ پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشته 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز اورو.
په کالیفورنیا کې چاپېدونکې ټایمز آف سان دیګو رسپانې په خپل پرونیګنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوي دي یو مطلب خپور کړی. د کډوال غواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د اوبا د محل د یو قانون د اعتبار د مودې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده چې ورسره د متحدو ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګو نظره کډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو څخه د یو ښه ژوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز آف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوي د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوي دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبیبي په نوم د هغه افغان خبرې راخیستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوای کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت ښه کېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې ده د داسې یو حالت تمه نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بې حمامه او پاکو جامو تېروي. ټایمز اف سان دیګو ورځپاڼه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وایي دی هیله من دی او دعاوی کوي چې امریکایان به دننه امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او که دا کار ونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکی به تیاره وي، ځکه د ده په وینا دی له یو تیاره ځایه هلته راغلی دی. ملتری نیوز خپرونې منځنی ختیځ او په ځانګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د فعالیتونو د غځېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداری ورکړی او د هغې مشران یې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز زیاتوي چې جګپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځانوژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ په نوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتی د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څانګې په وسیله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساته هغه خبرونه چې تاسو په رادیو اوري زموږ پر وې پاڼه باندې همشته کولای شي په ژوندۍ باندې واوري. تر خو یې دونه کوم چې د ازادي رادیو ټول مطالب په لیکلي باندې هم د ازادي رادیو پر وې پاڼه باندې شته. یو ځل یو کلیک سره تاسو کولای شي حالته ولاړ شي ازادي رادیو وب پاڼه پرانیزي ټول مطالب ولولې. ویډیوګانې هم شته تر خو یې ځنی نور موضوعات هم چې پورې ځنی شکل باندې خبريږي کولای شي چې حالت سر ورخره کې د ازادي رادیو د نور وب پاڼو سره تړون هم شته. یوازې یو کلیک وکوي که غواړي د ازادي رادیو نورې پاڼې وګوري، البته په دري ژبه او تر خو یې په انګلیسي ژبه هم کولای شي حالت سر ورخره کې. مخکې له دې چې ستاسې رالیږلي پیغامونه درته خپاره کړم، یو بل مطلب په وروستیو ورځو کې به مو حتما هغه تصویر په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي چې پکې ویل شوي په نورستان کې یوه یګه د ځایي خلکو لخوا نیول شوې ده. په دې تصویر کې ښکاري چې څو تنه زلمیان او ځینې ماشومان د دغه تورې یګې تر خوا ولاړ دي او وایي چې ټپي شوي ده. خو اوس په نورستان کې چارواکو دا ادعارت کړې او وایي چې هلته داسې کومه پېښه نه ده شوې. طالب چارواکي هلته وایي چې د انځور شپږ کاله پخوانی دی او تازه داسې کومه پېښه په سیمه کې نه ده ثبت شوې. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انځور چې په کې له لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یوه توره ببره یېګۍ رانیولې مخکینۍ پښې ورته په لاسونو کې اوچتې نیولې دي. دغه فیسبوک چلوونکي دعوه کوي چې یا د پیښه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې او نیول شوې یېګه خلکو په وهلو ټکولو وژلې ده. د فیسبوک یو چلوونکي فیصل عمرخیل یا د انځور سره لیکلی دي چې په حیواناتو رحم وکړي. عمرخیل وړاندې لیکي چې وحشي ژبي مو د هیواد ښکلا ده، باید ترې ساتنه وشي او د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. دې ته ورته لیکنې او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ځنګلونو او هلته د شته ژوو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ته زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بې وایي یا د پیښه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلي کې شپږ کاله وړاندې شوي او کومه نوې پیښه شتون نه لري. د نورستان اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ایږي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم و هغه موضوع بیګا تقریبا چې معلومات شو دغه کومه کله دی او کومه ساحه ده، هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې دغه یو پیښه شوې ده جمهوریت پښتو کمدیش ولسوالۍ ته نږدې. دا کومه لکان چې دغه تصویر کې ښکاري دا تقریبا ګیراور او ځینې د بچو خاوندان هغه وخت کې اگر که کشران دي شپږ کال مخکې دا پیښه شوې ده اوسنۍ پیښه نه ده.
هغه وایي د طالبانو بیا واکمنېدو څخه وروسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د ځنګلي ژوو د وژنې او ځنګل وهنی په کلک مخنیوي وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکې نه هم خلکو ته آگاهي ورکړي ده. دغه ټیم نه دا دوه ورځې کې چې ټول قمندانان او ولسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه هم استول شوي دي او سره په ټلیفون هم رابطې شوي دي تر څو داسې کومه پېښه رامنځته نه شي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي، د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطح سره یا ملي سطح سره، نو دغه هم زیانمنېږي او نورستان ښکلا ورسره خرابېږي. نو دغه خبرې ته انشاءالله اسلامي امارت سره په سله متوجه دی او دا کار ته هیڅوک نه پرېږدي.
د کامدېش ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله یې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی عکس پخوانی دی خو اوس یې هم په سیمه کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري. هغه راته وویل په نورستان کې یېږې، پړانګان، لیوان او نور څیرونکي ځناور شته دی. د دوی پر څارویو بریدونه کوي، هر کال ورته ګڼ څاروي خوري، نو دوی هم اړ کېږي چې له منځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګي مټال او کامدېش کې تر پنځو پورې یېږې، یو شمیر پړانګان، لیوان او نور وحشي څیرونکي حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسېدونکي وایي د ولایت په ځنګلونو کې یې واورین پړانګان، زمریان، توري او نسواري یېږې، ځنګلي پیشوګانې، بیزوګانې، غرسان، چرګان او نور ژبې شتون لري چې لا یې ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لژمنې سره سم ساسي بیلابیل پیغامونه را رسیدلی دي. د ازادي راډیو په بیلابیلو راتلونکو خبرونو په راتلونکو خبرونو کې به هم درته خبر شي، خو یادونه کوم که چېرته تاسو هم غواړئ پیغام موږ ته پرېږدي د ساسي پیغامونو په پای کې کوم شمیر خبريږي د واتس اپ، هلته خپل پیغام موږ ته پرېښودلی شي. اوس هم ساسي را لېږل شوي پیغامونه.
السلام علیکم، زه عبدالوارث د لغمان ولایت دولشو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زمونږ دولشو ولسوالۍ کې د افغان بي سي ام دغه کومه شبکه چې دا ډېره یو ضعیف ترینه شبکه ده، ډېر ضعیفه کار کوي، خصوصا انټرنیټ په حساب باندې. خو دوی خو خپله کارونه مخکې بوتلي د انټرنیټ په حساب باندې، هغه انټرنیټ په چې کوم ځای کې لګېدلی دلته غږیز په بل ځای کې ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه عبدالله ابن کندار څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکونکو ته یا الله پاک عمر درکې، ژوند دې وسې، زموږ عمرونه دې خدای درکې چې دا خبرونه تر موږ ټوله پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو ته لږ ارزانه کې دا خبرونه خود سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه توره شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رڼا کوي،
حکومتی چارواکو سره ناشر کوي. امارت اسلامی فقط نوم امارت اسلامی د نور چور د چور تا د برق بیرون راغلی نه تر د ما د موږ د ګورنر ټول بس اخی مصرف پکې زیات کړی ده. دا ول د سکی دا ملت نشکی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي او ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتون ورونو غږ کوم، که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم
ورحمت الله وبركاته زمانم سیف الله ده روزگان ده ولایت گزاب دور سوالی ولی کی دیولی زیات لري ول سوالی ده نو کوم مشکلات مر ده صحیح وخت کی زیات لر خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دي یو پر نقابت په ساحه کې نو په داخلي والی کې چې کوم کسان دي رسیدل کې نشي ورته کوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111421.
مننه چې تر اوسه سره وی او د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدي به هم یادونه کوم چې ازادي رادیو تخپل پیغامونه کوم شمیره چې وړاندې تر ذکر شو په هغه شمیره باندې راستول شوی د ازادي رادیو د ساعت نیم ساعت په